دي د یونان یو جګپوري امنیتی چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنټ ستا ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
بشار لډیو ته وګستئ خبرونه درته فرخنده سره دلاندې کړل اوس زو اسلام آباد ته چلند د پاکستان زنو ورسپړو په خپل ادارو کې سره اخیستی احمد الله ته وښی
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي، خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس لهم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو لپاره نه دی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدې شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخه رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو شپاړس جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 1.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبري وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر پریدونه ترسره کوي او دغه لمن زیوسی او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقيني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړي ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف شپاړس الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دی چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 25 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د کیلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبلا زیاتیږي؟ دا پوښتنه نور یاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په جواب کې وایي
دا چې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغې کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپور کړه. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بيدر صاحب، کله چې بې تاثیر دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او عوام مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پراسي د جنگ قوانين باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسیړي. نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید دا غوښتنې نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړی دی او څه مسؤلیت لري؟
مونږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنگ قوانين باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړیو دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 25 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سولې په هر بیان غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په اکل باندې کوم حل ځل روان دي. دو عمده شرطونه لرو، یو د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په اکل باندې هغه تر خپل لاندې نشي، دویم دا اصول باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زبان چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې هغه اولین اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخښه کوو، کلیکونه به نه په نخښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخښه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دازبند وشي دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نور جاس نوري ورسره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښتې اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات لیوزوان کتاب پرون کې سره د هغه په خبرنیز بهیر لنډ شان مرکه او د وتلي هنرمند حیات ګردیزی په مړینه رپورت زی شوې دي. د خبرونه کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرون کې سره د پښتو کتابونو د چاپ پاړه یو لنډ شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړي او یو شمیر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړه رخیزې څېړنې لاندې نیولې دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یادا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورت کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې لچا پر راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمیر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده سه رشید احمد په نوم یو څوک را پاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې څه د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې څه دومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورخه په ورخه اړول لاغې نورست خبرې ور باندې کړې. بل خبره سپدې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکارا سو ماته خوان راغله، هغه دا سیدا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوسته، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری عمده غشان د ډرامې افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی. چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یو کتنه کړی ده. دغه سي کچیرته د ډرامې فن ته، کچیرته د کیسې لیکنې فن ته، د طنز فن جنرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې کچیرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي او به شي کولای چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپل یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تیښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې ته ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسو ویلې چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي ناول لیکي هغه به ته مناسبه ګټه تکلې شي. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوان کتاب زما تر سرګوشه نه وو، او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نومان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهاتو ته هم تم شوه، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالی نه ده. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال څنګه بیا لوستای وای یا په دقت باندې لوستای وای شاید دغه مخه نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات، ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل شوی دی، د هغه لست وړاندې کوي. ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم د ناول په ډله کې شماري. سکه لیکوال څه دغه بیا له سره لست لږ دقت کړی وای دا دونه غټه ستونزه نه ستاسو متوجه شوی نه. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنی دي سلیکټیرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنی ټایپي تېروتنې دا ټول هغه شیان دي چې بیا کتل شوی ایډیټر کتلې وای نو تاسو څنګه اوریدل.
په یاد کتاب کې لزګونو هغه پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوی او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلی د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پر خپل تنقیدی نظر سرګند کړی دی. خود صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه د ډاکټر شیرزمان تایزی ګلخان د سلطان محمد ماټوخان انتظار د سیده اسینګل ملکه د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د ریم شاه ریم بی بی مبارکه منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خبر جنگی مالکی عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خبرولو تملا تړلی او تر دې دمه د پام وړ کتابونه خبره کړي هم دي. لنوموړي سره مو د هغه په خبرنیز بهیر یوې مرکې ته را بولم. عامر خان یاد صاحب، کدا راته وایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دی لکه نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دي سو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي دي، زموږ د چاپخانه نه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پی خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپل چاپ کړی وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه را لواخله.
او داسې څه کتابونه شته چې مونږ په خپل خرڅ باندې کړی دي، په هغې کې د سید شبنم بیوی تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ری درنګ اوبو، د عثمان علی عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواری په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوي حال دی ووی، فطرت بونیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشې سهارا وي دا هم شاعري ده.
یو خود مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي. نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځی او ته وړئ او کنه هم داسې مفت ورکوئ؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیموو او بوکسلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامي یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه مور سره یاد کړل، د خو اکین داسې مشهور کسانو د دې کتابونو چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځي او ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډیر خراب دی. دې کې بعضي کتابونه چې کوم دي په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضي دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دا کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دنه علاوه داسې د مشهور کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که دغه نام یې راته واخلي.
برنی کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ په خپل نیم لکه لاګخ کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزنګ پیسې هم ما هغې ته ورکړی دي، او کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزنګ پیسې خپل طرف نه ورکړو موږ چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی، او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره موږ ته راولې چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې موږ ته ملاوشي. که مشال ریډیو د دې چاپ اجازت موږ ته راکړي، د دې حقوق موږ ته راکړي، نو دغه کتاب موږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو. پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاسته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ډیر زحمت مش قدر منش.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې لتی رسول لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتون کې غږ د غرنۍ او سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالي د ویر په ټغر کې نول. د ارواخات په مړینه مو لسو تنو سره په یو ریپورت کې خبرې کړې دي. دا غرنۍ سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیره اونۍ د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یوه ته یې ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاري سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړې موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوانو د یو شوقي په توګه به ته ډیرو وجرو ته هلته به خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د دا آواز خوښ کړه، نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډیره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړې او بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډیر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړي دغه سی هستۍ مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویاند محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې د ریژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي ترجیبی ورونه زمنګا پښتو سندری وي، هم د وناسو طبقه هم کې پښتو سندری وي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي کوی خدمات واغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخله ګردیزه صاحب دته په ارتباط منګه منډې حالي ځلی کړي. ګردیزه یو ښه شخصیت وو چې څومره کارونه یې کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزي له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سمو د مخ کې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزه یې ډېر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقي د ساتنې په برخه کې، د تدرشت ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزه هم حقدار دی. وزارت به انشاء الله لازم مرسته سره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه سه یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولای شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړي.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نه کړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
بل شین دے بل شین دے بل شین دے